ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زما اسمت ساروان او قادر حبیب نیک هیلی و منی. نن د دې پروگرام په دو ساعتونو کې پر دو جلا موضوعاتو بحث کوو. لومړی په افغانستان کې د یو سیاسي ګوند د فعالیت پر مخنیوي شخی شو. د مشرانو جرګې په غوښتنه د عدلیه وزارت د افغانستان د پیوستون یا همبستګي ګوند فعالیت ځنډولی او په دې موضوع د بشري حقونو څارونکي ډلې او یو شمېر نورو اندېښنه ښکاره کړې، ځکه چې دا په تېرو لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د یو سیاسي ګوند د فعالیت مخه نیول کېږي او هغه هم په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي. له همدې کبله د بشري حقونو فعالانو اندېښنه ښکاره کړې او ویلي چې ممکن له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د بیان او اجتماعاتو د ازادۍ په برخه کې د تیرو لسو کلونو دا تر ټولو لویه بریا د افغانانو له لاسه ووځي. دا چې مشرانو جرګه د خپل اقدام لپاره څه دلایل لري، دا به په دې خپرونه کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له مشر ډاکټر زلمی زابولي څخه واورو. د ملي پیوستون ګوند د مرکزي شورا د غړي انجینیر حفیظ الله راسخ نظر به هم واوري او له حقوقي نظره به د ولسي جرګې د تیري دورې د غړي او د حقوقي او سیاسي چارو د کارپو کبیر رنجبر نظر وپوښتو چې په دې اول سات کې زموږ میلمانه دي. خو په دوهم سات کې پر وی بل موضوع خبرې کوو. ټاکل شوی چې په راتلونکو شلو ورځو کې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ لپاره دوه کانفرنسونه جوړ شي. د نوي ډیلی په کانفرنس کې هڅه کیږي چې پانګه اچونکي په افغانستان کې پانګونې ته تشویق شي. ورپسې د راتلونکو میاشتې په اتمه د ټوکیو په کانفرنس کې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر اقتصادي مرستو بحث کیږي. د مالی او د غرض د صنایع او سوداګرۍ د وزارتونو ویندویان به چې په دغو کانفرنسونو کې مهم رول لري زموږ میلمانه وي.
بله شنونده عزیز، من به نوبه خود خدمت شما ایزا عرض سلام و ادب دارم. در برنامه زیر آسمان کبود روی دو موضوع متفاوت قسمی که همکار اسمت ساروان گفت صحبت میکنیم. تحلیق فعالیت یک حزب سیاسی و کنفرانس های دهلی و توکیو درباره افغانستان. آقای راسخ، شما آیا چه فعالیت را انجام دادین؟ به نظر شما که کار حزبتان به حال تعلیق در آورده و آیا فکر میکنین که فعالیت شما در مغایرت با قانون قرار داشته؟
ما خواست حزب همبستگی از آواد ایجادش، از اول که ایجاد شد امی بود که در پالوی دیگر فعالیت های خود باید جنایتکارای سیدهر، جنایتکارای جنگی سیدهر به محاکمه بکشونه و این خواست خود ما در 11 ثور تا یک مظاهره در شهر کابل اعلان کردیم و ما خواهان به محاکمه کشاندن این جنایتکارای هستیم که در طول 3 دهه کابل و ایران کردن، چور کردن، چپاول کردن، به سر مردم میخ کوبیدن و به او خاطر بنابر امی خواست که از نظر ما یک خواست مدنی است و این یک خواست است که ما میخواهیم بر فردای افغانستان عدالت تامین شود. بنابراین این خواست بسیار بلند بالایی نیست، چون در افغانستان در حاکمیت امریکا دموکراسی و آزادی بیان تنها بر جنایتکارا و مافیازادگان است و غیر از او بر نیروهای ملی و مترقی میخواهند که امی تنفسی که ایجاد شده ایر از بین ببرند. بنابراین مشتان جرگه کمیسیون عدلی و قضایی مکتوب را روان صادر کرده به وزارت عدلیه ریاست انسجام که ما را به لوی سارانوالی معرفی کنه و بالاخره فعالیت های حزب ما را به تعلیق در بیاره.
بله سلامت اوسه. دکتر صاحب زابلای، تاسی وایست چه ولی ما دغه ګوند د فعالیت ځنډیدو غوښتنه کړې ده؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې انجینر صاحب وویل، د دوی د مرام ډیر سپیشل مرام دی. زه د دې سره امن وایم چې د افغانستان په ډیر شو یا تیرو ډیر شو کلو کې ټول هغه جنایتونه چې سی وی دی هغه کده یو رهبر په ساته دی، هغه کده یو اتباع په ساته دی. مشتانه جوګه خصوصا په دې باره کې د سر امن واری هغه باید اتمن محکمه سي. اولینه فیصله ساو د فیلی دولت هم دغه و چې عدالتي انتقالي فیصله ایستلته پیادنه کوي چې هم دغه نن زیږنده دغه شرایط دي چې عدالت نه تامینیږي په دې جامعه کې. ولې مشال جرګې د افغانستان د بستګۍ په مورد کې چې کم اقدام وکړي چې د دې اس وزارت محترم عدلیه ته معرفي کوي چې هغه باید اتمن هغه مربوطه سرولۍ ته معرفي کوي تر څو د دې څخه د پوښتنه وسي، ځکه په هغه تاریخ چې زما ورور یاد کوي دی یو مظاهره درلودله، مظاهره نور د قانون په چوکاټ کې و، صرف هغه شکایت چې موږ ته د سراسر د افغانستان څخه د مشران جرګې اعضاو ته رسېدلي وو تقریبا په اتفاق دا راو دا فیصله وسوله. مشخصې کمیسونې فیصله د مشران جرګې د شکایاتو کمیسون او د تقریم کمیسون په دې باره کې از موږ سره همکاره وو، موږ ته وظیفه راکړه چې تاسې باید دا موضوع ډېره جدي په څلور ساعتو کې بیرته راپور راکړي، دا موضوع تعقیب کړي. موږ مستقیم لاړو وزیر صاحب عدلیه ته مو وویل چې موږ ته دا شکایتونه راغلي دي چې ګویا د امبستګۍ د افغانستان د امبستګۍ اسم دا شعارونه مور کړی دي، د دوی د صفوف څخه چې جهاد ته توین سوی دی، مجاهدینو ته توین سوی دی، دا شرایط فعلي شرایط دا نه ایجابوي چې یو داسې فریضه چې هغه د افغانستان ملت د خپل ګران اسلام په خاطر باندې 2.5 میلیونه انسانان شهیدان ورکړي.
ډاکټر صاحب تاسو په خپل وایئ چې دوی د جنایتکارانو د محاکمې غوښتنه کړې ده یا جنایتکارانو په ضد شعارونه ورکړي دي، نو دا له مجاهدینو سره څه ارتباط لري؟ جنایتکاران په مجاهدینو کې مشته، په غیر مجاهدینو کې مشته، دوی خو به منظور حتما همغه کسان ول.
سروان سیب زه به تاسو ته خبر ورکوم، زما مقصد د دې خبرو څخه دا نه دی چې موږ به دغه جنایتکارانو چې د مجاهدینو په نامه یا مجاهدین نماد یا افغانستان ټکر ټکر کوي مشران جرګه به دغه څخه دفاع کوي، دا موږ د ملت څخه دفاع کوو، ځکه کچيري د دوی همدغه خبرې چې ورته موږ ته په کمیسون کې وکړي چې موږ جهاد اعلان لرو، موږ هم د دې خبرې منلې دي، ولې داسې موږ قاضي نه یو، نه موږ داسې یو مرجع چې دوی ته خدای نه خواسته مجرم وایو او یا دوی ته براحت ورکو. موږ ته د ټول ملت څخه دا شکایتونه راغلي دي، خصوصا دغو پاکو مجاهدینو د خواست څخه چې هغه نن په کورو کې ممکن ناست ایس په د حکومت په صفوفو کې نه وي، دغو د جواب دې لپاره خپل مرجع موږ لرو چې هغه څارنوالي وو، وزارت عدلیه وو، محاکم دي، دا فیصله به محاکم کوي چې آیا دوی که د اسناد لري دا غږ چا پورته کړی دی
باندې دو غوښتنه کړې، تاسو د تحقیق غوښتنه نه ده کړې. که رنجبر صاحب په دې برخه کې وایي، رنجبر صاحب آیا له حقوقي نظره دوی دا حق لري چې د یوه ګوند مخکې تر دې چې تحقیق دغه په ارتباط وشي چې کوم جرم یې کړی دی یا نه دی کړی، د هغه د فعالیت د تعلیق غوښتنه وشي؟
زه په دې اندېم چې ډېر موضوعات او مسایل هغه رنګ چې قانونی چوکاټ کې باید هغه سنبال سي او هغه ته رسیدګي وسي. زموږ په ملک کې په ډېره خواشینۍ دا کار نه ده سوی، او تر ډېره حده زه دا ویلی سم چې په دغه حالت کې شونی هم نه دی. خپله تحریک د دعوا اتهام واردول دغه هغه مراجع په قانون کې قابل صراحت لري چې کم مرجع کولی شي چې اتهام وارد کړي د یو جرم، او کم مرجع کولی شي چې تحریک د دعوا وکړي چې هغه د موږ په قانون اساسي کې په قوانینو کې څارنوالۍ ده، لوی څارنوالۍ ده، چې دوی کوم وخت چې څوک عریضېږي هلته عریضه کوي او وایي چې دغلته یو تختیل قانون سوی ده، څارنوالۍ تحریک د دعوا کوي، او هغه باید بربند او علني همغه خواته چې هغه متهم دی په یو جرم باندې هغه خپل د جرم چې کوم جرم باندې د لاس پورې کړی هغه باید ووایي چې څه یې کړي دي، له کوم قانون، له کوم مادې د قانون د سرغړولې کړې ده. له کومه ځایه چې زه خبر یمه، څارنوالۍ په 95مه ماده د اساسي قانون باندې استناد کړی چې په هغه کې ویل کېږي چې هیڅوک نشي کولی چې له هغه حقوقو او ازادیو نه چې په دغه اساسي قانون کې راغلي دي پر ضد د استقلال، تمامیت د ارضي حاکمیت او ملي وحدت عمل وکړي. یعنی دنه دغسې یو ګټه پورته کړي چې له ازادۍ او حقوقو نه چې هغه متوجه تمامیت د ارضي او استقلال او حاکمیت ملي ته، مګر دغه تر کومه ځایه چې هغه شواهد اخی دغه ګوند په خپل مظاهرو کې د سیو کار نه د کړای زب دما پاند، یادای چې ماته به دا بیلګه معلومه ني او څارنوالۍ به دا علني او اشکار د افغانستان ولسته
امرنګوار صاحب اینجا قسمه که شما شنیدین گفته میشه که ای تقاضا از طرف څارنوالۍ صورت نگرفته بلکه از طرف مشران و جرګه صورت گرفته که فعالیت حزب به حال تعلیق در بیاید.
یه از نگاه حقوقی و قانونی مشان جرگه صلاحیت تحریک دعوا را نداره. مشران جرگه حتما تا جایی که ما برداشت دارم اینا از سانوالی خواهش کرده به سانوالی کدام مکتوب روان کردن یا وزارت عدلیه. منظور این است که ارگان عدلی و قضایی امی کار کرده میتونه، اینا ممکن مراجعه کرده باشن به وزارت عدلیه و یا لوی سانوالی و از اونا مطالبه تحریک دواره کرده باشه، خودشان مستقیمی کار کرده نمیتونه.
دکتر صاحب زابولی چه دوی دا غشتنه کرده ده عدلی لوزارت سخه او دی عدلی وزارت دی دوی پا غشتنه بندی دی همبستگی گوند فعالیت زنده ولی ده. دکتر صاحب هم دستی ده کنه ده
سلام صاحب، تاس ما خبری پنیمه که پیشو ولی بخشنه غالم هم درست تاسی واس دقیقه ده پا دی خاطر چه خپل مشتانجرگر نه ده دعوی ده تاریک سلایت تری نه ده تحقیق سلایت تری نه ده تحقیب ده دعوی موږ صرف د شکایتونه د ملت څخه راغلي دي په دې خاطر چې دلته د ملي وحدت یو پرزت باندې کوم عمل سوی دی، پرغو باندې دعوه سوی ده، شکایت سوی دی، دغه شکایت د سپیناوي د پارڅ آیا د خلک مشتري رښتیا وایي که دا اس همدغه تخطی کړی ده. دا زموږ مرجع نه ده چې موږ د دې قضاوت وکړو، دا به حتمن ځي وزارت عدلیې ته، څارنوالۍ ته، محکمه به فیصله کوي.
دا مسله یو اړخ ده. نه تاسې وویل چې تاسې د عدلیې له وزیر څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه ګوند فعالیت فعلاً وزندوی نو دا غوښتنه تاسې شکایت کولی شئ، بله، لیکن د فعالیت د بندېدو غوښتنه خو نشئ کولی. که څنګه
دا نو بیا په وزارت عدلیه پورې اړه لري چې دوی ولې زموږ خبره منلې؟ تا بس د غوس پوښتنه وکړي. زموږ تقاضا خو دا هم ده چې تاسې بیخي د دې څخه جواز واخلئ، ولې دا چې د دې صلاحیت نه دی زموږ صلاحیت نه دی، دا د محکمې صلاحیت دی. هغه وخت په دې باندې خدای نخواسته که د جرم اثبات وسي بیا دې جواز ځینې واخلي. دا موږ خو هره تقاضا کوو په دې خاطر چې خپل ملت ته قناعت ورکړی چې نورې مظاهرې د دې پر ضد راپورته نه شي، نور نظم خراب نه شي. موږ ورته ویلي تاسې د دغه خلکو هغه واقعیت د قضیې معلوم کړئ. موږ ورته ویلي تاسې فعالیت تر هغه وخت پورې بند کړئ چې دوی خدای نخواسته نورې مظاهرې ونه کړي، نورې احساسات د خلکو راپورته نه شي، انوس وحدت ملي ته صدمه ونه رسېږي. داسې وزارت عدلیه زموږ خبره منلې ده، موږ تشکر ځینې کوو. نور مسؤلیت د وزارت عدلیه او د څارنوالۍ دي.
بله، تشکر. راسخ صاحب، با گفته میمونای ما که وحدت ملی را گویا خدشه‌دار میسازه و همچون نگرانی های وجود داشته و شکایت های صورت گرفته، شما فکر میکنین که واقعا شعارهایی را که شما سر میتین باعث آسیب زدن به وحدت ملی شود در افغانستان؟
خب اول خب به تاریخ 20 ثور که اینا مکتوب را صادر کرده کمیسیون عدلی و قضایی که در حضور وزیر عدلیه، وزیر عدلیه قدر زیر فشار بود که در اونجا میگه اسم خیانت کرده، جنایت کرده. بفرمایید جنایت خو کسایی کرده که کابل را ویران کرده، کسایی کرده که به سر مردم میخ کوبیده، کسایی کرده که موزیم ما را چور کردن، آثار باستانی ما را چور کردن. این به کدام حق میگه که اینا ایست خیانت کردن؟ ما خو محاکمه جنایتکارا را خواستیم که اینا در یک محاکمه بیان از جنایت که کردن جواب بدن. این قانون در افغانستان گفتم متاسفانه بر مردم بیچاره است، اینجا به زورمندان نیست. اویی که امروز شما ببینین جبهه ملی میره 5 لک دلار به صفات شمال مصرف میکنه، این پول از کجا کرد؟ که یکی از رهبرایش میگه ما به تجزیه افغانستان میریم، واره کس چرا با محاکمه کمیسیون سم شکایت مشون جگه واره چرا نمیخوای؟ چون زورش نمیکشه، اونا زور داره، ولی ما که بازوی نظامی نداریم میخوایم که مبارزه به خاطر عدالت کنیم، ما را معرفی میکنن. اینجا دو خواست داره کمیسیون عدلی و قضایی، کمیسیون سم شکایت نه، کمیسیون عدلی و قضایی از وزارت عدلیه، از وزارت امور پارلمانی خاصه، وزارت امور پارلمانی مکتوب روان کرده به وزارت عدلیه و ریاست انسجام که جواز اعضاب میته، اونا از اونا خواسته که ای حزب شما معرفی کنین به نهادهای عدلی و قضایی تا ختم تحقیق شما راجستر حزب فعالیت حزب به تعلیق در برید. الهاز قانونی امیز وقتی که تو متهم هستی، متهم تا اثبات جرم نشد تو فعالیت کرده نمیتونی. این عملا اینا را ما را بالات تعلیق قرار دادن. دومی ای که اینا گفتم که متاسفانه فقط امو کساره ما کم میگیرن که بازوی نظامی نداره، ولی ما اگر سایه مبارزه بر ما لحاظ قانونی تنگ شوه، ما با مبارزه خود ادامه میتیم. راه های فراوان است که ما به این مبارزه خود بپردازیم.
در افغانستان جای بر مبارزه مدنی وجود نداره که شما به مبارزه مسلحانه تهدید میکنین؟
اگر مبارزه مدنی معیا می بود، ما خواست بگوین بفرماین بگوین از سر رئیس جمهور گرفته تا هر نهاد که ما کدام خواست ما خلاف حرکت مدنی بوده. ما گفتیم جنایتکارا محاکمه شون، ما گفتیم مرگ بر او کسایی که پشت جهاد مردم افغانستان خود پات میکنه، ما گفتیم که مقاومت مردم بر حق مردم ما کرده و این مقاومت مردم ما ثبت
تاریخ زرین کشور ماست، هیچ کس نمیتونه از این کار بکنه و این ای افتخارش به او 1.5 میلیون شهید میرسه که سینه خود سپر کرده، نه به او کسایی که امروز به موترهای ضد گلوله میگردن، هر قیمت هر کدامش 1.5 لک دلار است و باز میرن کل دارایی خود 1 لک دلار ثبت نمیکنن، قیمت 1 موتر خود ای ثبت نمیکنه و علاوه دارایی خود به دولت برشم. ای پول اینا از کجا کردن؟
مخی رنجبر صاحب چی وایدی اساسی قانون دی 53 ماده پر اساس باندې د یو ګوند فعالیت لغوه کېدای شي، په دې ماده کې ویل شوي چې هیڅوک حق نه لري په قانون کې له ذکر شویو ازادیو څخه په استفادې سره د هیواد د خپلواکۍ ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ملي وحدت پر ضد عمل وکړي. رنجبر صاحب، همدا مسله خو که څوک لکه څنګه چې راسخ صاحب وویل هغه چا چې ظلمونه کړي دي هغوی باید محاکمه شي، نو یو څوک کولی شي له دې نه همدغه ماده سند وګرځوي ووایي چې ولا د دې مسلې نه خو بې اتفاقي جوړیږي او جنجال جوړیږي او بیا سبا دغه ګوند یا هغه شخص محکوم کی. په دې برخه کې تاسو څه وایست؟
اصلا دلته درې مهمې تیروتنې سوي په دغه لړۍ کې. زما لاندې حقوقي پلوه چې دا ډیر آینده کې هم یو ډیر بد بنسټ ایښودل کیږي په دغه برخه کې. لومړی دا چې اساسي قانون ډیر مهم مواد چې هغه وویشتمه ماده ده، هغه څلور دیرسمه ماده ده او بل شپږ دیرسمه ماده ده، دا په خولندې سوي چې هغه کاملا مسؤلیت ورکوي د بیان ازادي ته او هیڅ عمل جرم نه ګڼل کیږي تر هغه چې پیش له ارتکاب د جرم نه د هغه په اړوند قانون نه نافذ شوی. دغه په دغه ماده چې دوی دا خو یو هغه یو ډیر مهم موضوع ده چې د دغه ګوند په اړوند دغه مواد دی اساسي قانون تر پخو لاندې سوي دي. بل اړخ خپل د پروسیجر د قضایی ده، د پروسیجر د غد د خپل د دغه لړګي ده چې هغه سرچپه شروع شوی دی او کاملا دیو توتالیتری نظام دیغه یو خوندوی دی چې دغه سی یو حالت کې موږ اوس کرا کرا واقع کیږو. یو هیڅ وخت نه وزیر دی عدلیه، نه خپل قاضی القضات، حتی نه خپل رئیس جمهور حق نه لري چې د یو ګوند فعالیت منع کړي تر هغه چې یو باصلاحیته محکمې حکم صادر نه کړي دغه په اړوند. کنه خو دموږ ټول د خواري د دغه لس کالو بربادیږي که هر څوک لږ ذره فکر خراب شي او چرت واوړي هغه بیا یو چا مرجع ته هدایت ورکړي چې تاسې د دغه ګوند فعالیت منع کړي. دا په آینده کې ډیر یو بد هغه تاداو موږ ږدو، بد تیګه موږ ږدو. بل موضوع چې هغه هم ډیره مهمه ده په خپله په دغه لړۍ کې، دغه د دریګونو قوتونو چې هغه قضایي قوت دی او اجرایوي دی او مقننه ده، د دوی ترمنځ هغه استقلال خدشه دار کیږي او هغه تر پښو لاندې کیږي چې موږ هغه په نظر کې ونه نیسو. یوه قوه د دولتي په نورو قوتونو هغه د هغوی صلاحیتونه خپل کړي. نو دا درې واړه ډیر مهم دي. اوس راغلو په دغه موضوع باندې، مشخصه موضوع باندې چې دا 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 څه باید وسي، څه سوي دي. اصلا واقعه ډیره بده واقعه ده او زه فکر کوم چې د دې په مقابل کې که یو سم ځواب ورنه کړ شي آینده د موږ ډیره خرابه ده. خپله دغه جنگي جنایتکاران او خپله دغه ډیر شو کلونو هغه نادودی چې په دغه وطن کې سوي دي، هغه دغه ځواب باید بلاخره یو څوک ورکي. که یو مظاهره کې د دوی په ارتباط خبرې کیږي او دا رقم یو پریکړې بیا اوس کیږي، نو زه فکر کوم چې بل 2014 کال دی موږ وضع به ډیره خراب وي، خرابه ډیره خراب وي چې اوس چې نړیواله ټولنه حضور لري او دوی دغه تضمین کوونکي دی موږ د دیموکراتیک انسټیټیوټونه دي، نو بالغه به بیا ډیرې ستونزې نورې هم خلق سي. دلته خو یو اکثریت، کامل اکثریت چې موږ وینو هم پولیسي جرګې کې هم په مشرانو جرګې کې، له همدغه جنګ سالاران نه دی چې دوی منافع او ګټې چې په خطر کې ولویږي، نو هغوی حتما دغه رقم پریکړې کوي. دا د موږ د قضایي ارګانونو، عدلي حقوقي ارګانونو د دوی دنده ده چې دوی دغه مسایلو کې باید خپل هغه اساسي قانون، خپل قوانین تر پښو لاندې نه کی دوی باید مستقل عمل وکړي دوی کې استقلال و نه خي نو اواز په افغانستان کې ډیر خرابېږي حقوق دي غنه از فکر مچ دا دی موضوع کې باید ټول باید یو واحد سنگر ونیسو یو واحد پریکړه هم ولوسو کې هم د منګه چارواکي چې زر تر زره باید د دغه ګوند فعالیت بیرته باید قانوني مجرا کې ولویږي ترڅو چې یو باصلاحیته محکمه حکم صادر کړی نو د دې پاک باید هیڅ نوې اجراءات ونیسي مخصوصا نه 50 ماده نه دا رقم ناوړه ګټه اخیستل چې ګویا دوی په خپل دغه شعارونو ملي وحدت ته ضرر رسولی دا خو د خندا وړ یو خبره ده که یو جنگ سالار ته دوی شکنځلې کړي دي پر مظاهرې کې زنده باد مرده باد ویل کیږي په ټولو ملکونو کې رئیس جمهور ته وایي زنده باد مرده باد نه خو دوی ازادي د بیان دی د حق لري چې زنده باد مرده باد وایي دا نه توهین دی نه بل چې دی او بل خو دغه خپل د کم ملت یا کم ولس یا کم قوم ته خو دوی توهین نه کړي یو مشخص جنگ سالار فکر کوي چې کده ته توین وسی قوم ته توین کیږي دا په خپل د سوالونو ډیر لوی پښتنې مېستر وړي
شما د همین مظاهره کې داشتین گفتین کې 7802 روز تاریک در تاریخ افغانستان است و ظاهرا در تاریخ همین روزی که به حساب ثبت شده 8000 میگن که پیروزی مجاهدین و جهاد افغانستان
هر چیز هر چیز شما پیامد شه ببینین هم پیامد 7000 ببینین هم پیامد 8000 8000 باید روزی می بود که مردم به استقلال می رسید واقعا باید مقاومت مردم افغانستان باید ثمر می داد 8000 باید روزی می بود که عدالت تامین می شد 8000 روزی می بود که مردم لحاظ اقتصادی و لحاظ
خب شما میگین در مجموع میگین که شما
زندگی بهتر می رسید ولی پیامد 8000
درست میگن که از جهاد افغان جهاد میکنین شما چطور تشخیص میدین که کدام رهبر جهاد کرده کدام جهاد نکرده
ببین معلوم دار گپ است امروز کسایی که به نام قوم زبان ما از یک قوم نگفتیم نگفتیم که رهبری که به نام ازاره سر بلند کرده این خیانت کرده نگفتیم که به نام که از پشتون ما گفتیم در مجموعی کسایی که در اصل تنظیما قرار گرفتن در جنگای داخلی 2000 راکت گلبدین چرا کابل زد امیر بیا جواب بده چرا مثلا به سر مردم اینا میخ کوبیدن چرا با کانتینر مردم در دادن چرا به نام قوم زبان شما به یاد دارین گزارش های از او دوران دارین که کسی که سفر میکرد حتی پرسان میکرد که تو
راسخ صاحب کدش
زبان بریده میشد خبر بریده میشد
بی خبر نوی لیکن دلته یو خبر دوی تاسی پول مجاهدین رو
دوزه کار بخره تول مجاهدین نه ټول مجاهدین نه په ای صورت ټول مجاهدین
بل ځای کې تاسې په مظاهره کې ځینو کسانو د شعارونو ورکړی وی
نه ای څوک نه موږ د مظاهره کې اکثرا چې زمونږ آزاد زمونږ واخوان دي هغه آگاهانه دي مظاهره ته راغلي ودس نه چې موږ د سر چوک نه پیسې ورکړی دي هغه ته ویل چې تراشه دوی آگاهانه راغلي دوی زمونږ په برنامه باندې خبر دي چې زمونږ په برنامه کې موږ دا خاص لرو چې هغه کسان چې د افغانستان د خلکو په باندې لاسونه سره دي هغه باید محاکمه شي دوی معلوم دره خبرې دي ما خپل تاسو محاکم سم مثالونه ورک نو دا خبره دا هغه کسان تبلیغ کوي چې دوی د محاکمې نه د فردا د محاکمې نه ایریږي دوی غواړي چې خلک یې سراب ته ویسي دوی غواړي چې د خلکو په دې وجه نه استفاده وکړي د خلکو د مقاومت او جهاد نه دوی استفاده وکړي دوی ته
سلامات اوسې ډاکټر صاحب زابلی مخکې ډاکټر صاحب رنجبر ویل وای تاسو باید کوم شکایت هم کوی نو اولم باید څارنوالۍ ته شکایت کړی وای او دا غوښتنه هم نه وای کړی چې د دې ګوند فعالیت وځندوي
جناب سروان صاحب دا خبره خو سیده لکن د تاسو ته معلومه ده د سیاسي زګونو د قانون مطابق سیاسي زګونه ټوله په دغه کې اول رجستر کیږي په وزارت عدالت کې کچيري شکایت هم کیږي اول بعد وزارت عدالت ورسي هغه بیا یا سرنوالي او یا محکمه ته ماحول کې موږ د قانون عذاب د سیاسي عذاب د قانون مطابق د عمل کړی دی دوم د عذاب د سیاسي عذاب په شپږمه ماده کې څلرمه فقره ده پاره کیم د نقصوی د اوله فقرام نقصوی د از د خاص خاص وساز مو د وطن د علم څخه د خبره وکړه چې الته مکمل البته د کابل څخه ورور شکایت اوس وکي خبره وکړه چې دا ورونه کې اکثره سابقه کمونستان دي او یا د علم ورور ول چې مرګ پر مجاهدینو ام دغه شکایتونه چې
موږ ته راغلي وو ډاکټر صاحب دا یو مسله ده یو ګوند ممکن دغه دشمنان هم په مظاهره کې شرکت وکړي او دغه په داسې خبري وکړي چې هغه د قانون خلافی لیکن د دوی په مرامنامه کې دا شینه دی لیکل شوی د دوی مشران دا خبره نه کوي
تاسی ګوري د خوځي خبره لچ نفر چې مزاره کی ټوله مزاره کې به تمی داس نفر داخلي ممکن دی نفر ولوسی د دغه صلاحیت مشران جرګل نه لري چې دا بیا موږ دی توای تاسی برات واخسي او یا خدای نه خسته مجرمین یس
رنجبر صاحب د قانون کې چیرته لیکلی چې مجاهدینو په ضد بشوار نه ورکوي دا جرم دی
قانون کې نشته دا خبر چې شعار څوک نسی ورکولای او ادا جرم دی دا خبر نشته منظور بل اخلاقی نگانه دی جرم دلته هم نشته هیڅ نو جرم دلته قیسه وینه دی دغه ګوند خپل وای چې موږ جهاد ته احترام لرو موږ مجاهدین ته احترام لرو رهبری دغه نماینده التناس ته موږ سره دا خبر کی کبل فرس آل ته کوم دغه سی او خبر سی بی نو هغه یو پروکاتور یو محرک ته دا خبرې کړي جرم په قهارت کې نو واقع کیږي تاسو سره زه موافق یم لبل خو جرم یو شخصی عمل دی چې هر چا چې دا خبر کړي دی هغه خپل هغه سړی باید وایي معذرت وړي هغه معذرت یعنی بند کیدل خو په صورت نه بند کیږي محکومیدل خو په صورت نه محکومیږي په دې په قانون کې موږ دا وړاندې وینه نه لرو ولې وړاندې ما ویلې وو وشته ماده د اساسي قانون کې دلته راغلي دي چې هیڅ عمل جرم نشمیرل کیږي طریقه چې په قانون کې وړاندې لږه چې هغه جرم څوک مرتکب دی هغه جرم وګرځي هغه قانون نافذ نه وي لبل خاطر موږ داسې قانون نه لرو
زابونی صاحب شما آیا برای محاکمه کردن کسانی که در افغانستان جنایات جنگی را مرتکب شدن آیا روی موضوع غور کردین شما؟
برای ما مستند چیزی شکایتی نرسیده که ما روی او به اصطلاح کدام تصمیمی بگیریم ولی یک چیز برتان بگیم که دوره گذشته منشوری مصالحه ملی را اردو اتاقا ادور تاقی پارلمان تصویب کرد که ما سرسخت مخالف اونمو منشوری مصالحه ملی استیم بخاطر که او اق و لب بوده هیچ وقت ما نمیتونیم که اق یک بیادر خود ما در مقابل خود ما او را ببخشیم اوم از طرف پارلمان بود یک جنایت ملی است ما هیچ وقت از او طرفداری نمی کنیم ولی ایران باید بگیم که در مو وقت آقای رنجبر صاحب که در پاری مشته این منشور را تایید کرده یا دو وقت عضو پارلمان بوده این صحبت هایی است که ما و شما اقایق بگیم دروغ بگیم
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
عزیز شما را به ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. در این ساعت درباره کنفرانس های بحث میکنیم که قرار است درباره افغانستان در دهلی نو و توکیو برگزار شوند. انتظار میره که در 28 جون کنفرانس درباره افغانستان در هند دایر شود که در این کنفرانس بیشتر روی سرمایه گذاری در افغانستان تمرکز خواهد شد و روی فرصت های سرمایه گذاری در این کشور بحث میشه. اما در 8 جولای در شهر توکیو ژاپن روی تعهدات مالی جهان بعد از سال 2014 با افغانستان بحث میشه و تعهداتی هم صورت خواهد گرفت. مقامات افغان این کنفرانس ها را به نهایت مهم خواندن. می خواهیم که در یک ساعت یا کمتر از یک ساعتی که با شما هستیم و شما هم بشنویم که شما درباره برگزاری کنفرانس ها چی نظر دارین. مهمان های ما هستند وحید توحیدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان و وحید الله غازیخیل سخنگوی وزارت تجارت افغانستان.
غازیخیل صاحب که تاسی پسر که زموش آوریدون کتا اول د هند کنفرانس ته هدف په ارتباط وایي چې د نیو ډیلی د کنفرانس اصلي هدف څه دی؟
کنفرانس په 28 د جولای کې دوم کېده په دې کې به د افغانستان سکتوري وزارتونه برخه اخلي او ډیره مهمه موضوع پکې د اجنډا کې شامل دغه د توکیو کنفرانس ته تیاری او طرحه وړاندې کول او په افغانستان کې په دې خبرې کول چې څومره فرصتونه څومره امکانات کمی لاسته راوړنې او کوم چیلنجونه تر اوسه پورې وجود لري په دې کې به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د افغانستان د مالی وزارت معدن وزارت ترانسپورت انرژي اوبو برېښنا دغه وزارتونه به په دې کې ګډون کوي او هلته به هغه خلک وي د هغې خوانه د سیمې د هیوادونو د نړیوالې ټولنې استازي د افغانستان لخوا به پکې د سکتوري خصوصي استازي هم ګډون وکړي او نړیواله ټولنه به د افغانستان د خصوصي سکتور سره اوس او راتلونکي یعنې 2014 کال وروسته خپله مرسته اعلان کړي په دې کې به د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د سیمه ییز سازمانونه هم ګډون وکړي.
بله تشکر صاحب. خب دقیقا غازی خیل صاحب اگر درباره هند بگوین قسمی که ما شنیدیم گفته میشه که در این کنفرانس بیشتر روی سرمایه گذاری ها در افغانستان بحث میشه. شما چطور میبینین زمینه سرمایه گذاری در افغانستان؟ آیا با وضعیت امنیتی که فعلا در کشور حکم فرماست چطور میبینین؟ آیا کشورها و شرکت‌های خصوصی دل خوشخواد کردن که بیانده ای کشور سرمایه گذاری کنن؟
زه فکر کوم که تاسو په تیرو لسو کلونو کې وګورئ چې څومره نړیوال کانفرنسونه د افغانستان په اړه جوړ شوي دي او سرمایه ګذاري لپاره یا د افغانستان حکومت غوښتنه کړې ده له نړیوالې ټولنې نه، له همسایګانو نه، له نورو اروپا نه، امریکا نه، په ځانګړې توګه له چین نه، چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. ممکن یو چیلنج وي ناامني، مګر ناامني دغومره بی حده زیاته نه ده چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري مخه ونیول شي. افغانستان اوس یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د نړۍ سرمایه گزاران غواړي په افغانستان کې پنګونه وکړي، افغانستان کې سرمایه گزاري وکړي، ځکه افغانستان یو لاغه هیوادونو څخه دی چې د دوی معدنیات له تر اوسه پورې نه دي راسپړودل شوي.
شما خوشبین هستین؟ یعنی موانع امنیتی را البته در برابر استخراج منابع طبیعی افغانستان مشکل عمده نمیدانین. آقای توحیدی هم تشریف آوردن، سخنگوی وزارت مالی افغانستان. آقای توحیدی شما را خوش آمدید میگم. یکی از موانع عمده دیگری که در سرراه سرمایه گذاری در افغانستان وجود داره فساد اداری در افغانستان است. چی فکر میکنید شما در این کنفرانس های بین المللی میتونین که کشورهای اشتراک کننده را و همچنان شرکت های خصوصی بزرگ بین المللی را قانع بسازین که در افغانستان دیگر او فساد اداری که قبلا وجود داشت دیگر نداره، یا ای که شما اقدامات جدی را برمیدارین تا این شرکت ها و این کشورها بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن؟
طبعا دغه دویشت پروگرامونه چې د افغانستان د ملي اولویت په برخه کې نیول شوی دی، یو هم د الکترونیکی حکومتداری برخه ده چې په دغه کې تر ډیره بریده د فساد د کاهش او همدارنګه د فساد د مخنیوي او د لاسپورتونو د مخنیوي لامل ګرځي. طبعا هغه سیزونه چې یا هغه غوښتنه چې د افغانستان حکومت لري د بین المللي ټولنې څخه یا نړیوال ټولنې څخه، هغوی هم خپل غوښتنې ځانګړې هم لري چې په دغې غوښتنو په برخه کې یو هم دا ده چې څنګه کوی شو چې موږ د فساد مخنیوي او لاسنیوي وکړو او دا نور د فساد د جرل نور ټولې کړو. چې البته دغه یو برنامه چې مخکې ما تاسو ویل د الکترونیک حکومت درې چې برنامه ملي شفافیت پکې هم نغښتی دی، یو ځانګړی اولویت پکې دا دی. همدارنګه د تیرو لسو کلونو تجارب دغه ناسته چې مخکې له کنفرانس نه، البته پرون هم چې یو دویمه ناسته وه او همدارنګه دغې نه مخکې هم ځینې ناستې شوې وي او د نه وروسته به هم ځینې نورې ناستې کېږي، دا هغه ناست دی چې د تیرو لسو کلونو د هغو ناخوالو او همدارنګه د ځینو ستونزو د ترخې تجربو څخه ګټه اخیستل کیږي او د غې نه البته د غې د مخنیوي په برخه کې.
بله صاحب، سلامت اوسې توحیدی صاحب. غازی خیل صاحب وویل شول چې د هند په کنفرانس کې به نړیوال پانګه اچوونکي تشویق شي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په ځینو برخو کې کړې هم ده، مثلا د عینکو مسو، د شمال د تیلو، همداراز د حاجیګک د کان د استخراج لپاره هم هندیانو علاقمندي ښودلې ده. په نورو کومو برخو کې فکر کوي چې نړیوال حاضر دي چې په افغانستان کې پانګه واچوي؟
نړیوال خو اوس پورې په همدغه برخو کې ډېره غټه سرمایه ګذاري کړې ده. تېره جمعې په ورځ هم د ترکمنستان غاز چې د افغانستان له خاورې تاجکستان او چین ته ځي، د چین له یو مهمې معتبرې کمپنۍ چې د چین ملي پټرولیم کمپنۍ ده، د افغانستان د معدن وزیر لخوا ورسره لاسلیک شو چې د افغانستان لخوا نه به د دوی یعنی ترکمنستان ته به د ترکمنستان غاز به افغانستان له لارې چین ته او تاجکستان ته تیریږي. چې دې نه مخکې هم د چین یو همدغه کمپنۍ د افغانستان مهم یعنی په د امو سین سره خوا کې چې کوم د نفتی موادو درې بلاکونه دي هغه ترلاسه کړي دي او تمه دا ده چې د میزان میاشت تر اخرو پورې په دې باندې سرمایه گذاري وکړي. یعنی په افغانستان کې نه یوازې د سرمایه گذاري لپاره بلکې د معدنیاتو باندې د پنګونې لپاره هم ډیره زیاته زمینه مساعده ده.
د مالی وزیر پرون وویل چې افغانستان به تر 2040 پورې د کال 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري. آیا دا پیسې لوغو سره لوغو بیلې دي چې د افغانستان لپاره د امنیتي ځواکونو لپاره غوښتل شوی دی؟ دا د دواړو لپاره دومره دي که او کنه د انکشاف لپاره یوازې دي؟
دا یوازې دغه پیسې چې غوښتل شوی دی دا ځانګړي د انکشافي پروژو لپاره دی او د انکشافي برنامو لپاره دی. د امنیت برخه چې دغه د شیکاګو په کنفرانس کې شوی هغه جدا برخه ده. دا یوازې در امنیت دی چې موږ د 15 تر 16 میلیارډ ډالر په غوښتل شوی وستو چې هغه تر اوسه پورې نړیوال ټولنه موږ سره 3.1 تقریبا دغه یو هوکړه تر اوسه پورې کړی اوس موږ همدغه ناست روانې تر څو موږ وکولی شو چې هغه دوه برنامه چې موږ ډیزاین کړی و د هغې د مصرفاتي برخه مو ډیزاین کړی دی دغه تینه د پنځو نه تر شپږو پورې یا د سلو نیم نه تر شپږ میلیاردو ډالرو پورې موږ غوښتونکي شو چې دا په مرور د زمان دا کمیږي څنګه فردن موږ عواید او ضرورت تر منځ دغه واټن چې دی دغه پوره کوو اوس موږ عواید لرو فرزن لس فیصده خو ضروریات لرو نوي فیصده کله چې موږ د بنسټیز کارونه یا حکومت افغانستان او د افغانستان پس دغه ټوکیو د کانفرنس هغه بنسټیز کارونه شروع کړي فردن لکه د اوبو بندونه جوړ شي د حلقوي سړکونه جوړ شي همدارنګه د کارګو میدانونه جوړیږي همدارنګه د ریل پټری جوړیږي همدارنګه دغه نور بنسټیز پروګرامونه چې دغه ټول که تاسو غوښتل بیا به تاسو تشریح کړم چې کوم بخنه غواړم کوم برخه دي د دغه عواید چې ورځ په ورځ یا کال په کال ډیریږي هغه مرسته چې نړیوال ټولنه دی هغه کمیږي سره کم فردن اوس موږ لس فیصد عواید لرو نوي فیصد ضرورت لرو خو تر 2023 پورې موږ به زموږ د کومکونو هغه ترګیټ صفر ته یا هم لس فیصد ورسیږي سره کم یعنی چې لس فیصد به کومک وي نوي فیصد به د افغانستان د بودیجې او دغه بنسټیز کارونه به شروع کیږي یعنی موږ کوی شو چې 2023 نه په خپل خپو ولاړ افغانستان ولرو او 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 کمرسته تم اړتیا ولري حداقل لس فیصد یا د لس فیصد نه یو څه کم
کومک
بفرمایید. چل از پیشم که جامعه جناب قاضی خیل صاحب که شما صحبت کردین در بخش عواید معدنیات البته در سرمایه گذاری هایی که در این بخش ها شده یعنی بسیار عواید خوبی را ما توقع کرده بودیم که تقریبا دیزاین شده که تا سال 2016 در حدود 300 میلیون دلار و یا تا 2 میلیارد دلار الی 2016 عواید معدنیات ما که پیش بینی شده و شکلی که دیزاین شده انشاءالله که چی می داشته باشه عواید داشته این باشه یعنی یک پیشبینی بسیار معصر و برنامه بسیار دقیق
یعنی دی موتی اوریدون که پا قول چی ویلی وی دی آینه کو پا مصبانی کار دی رو روانده
بله تشکر
غازی خیل سب نیو پشتانه لرم غازی خیل سب تاسی مخ که اوویل چه دی دیلی پا کنفرانس که با دی توکیو دی کنفرانس پا باب هم خبری وشی دی توکیو دی کنفرانس پا تایروی دی توکیو پا کنفرانس بندی ولی دی دیلی پا کنفرانس که خبری کشی او که کشی پا چه موضوع بندی
او گوری پا توکیو کنفرانس چه پا اتم دی جولای بندی پا جاپان که کی دون که دی و پا اتوشتم دی جولای پا هندوستان که دی خو اتم دی جولای نبمخ که و بل لغم جور شی پا جاپان که او اغب میو مشورتی غنده با بی چی پا اغی که بم دی دیرو هیوادونو استازی وی او هندوستان هم تاسی پویگی دی افغانستان یو دوست هیواد دی او حل تا بم دی دوی لتجربون گت پورتشی پا اغی که بم دی سیمی دی هیوادونو دی سیمی سازمانون او نریوال طول نوی دی افغانستان دی خصوصی سکتور دیر سوداگر با حل تا حضور ولری او دوی سر به بحث شي او دوی بل افغان حکومت ته هغه غوښتنې وکړي چې د توکیو په کانفرنس کې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې نه څنګه وغواړي او اولیتونه به ټول یعنی په ګوته شوي دي چې په کومو برخو کې افغانستان غواړي د توکیو کانفرنس ته ولاړ شي او څومره پیسې مرسته غواړي فرضاً 15 میلیارد امریکایي ډالر غواړي په کومو برخو کې غواړي فرضاً موږ څه غواړو چې په راتلونکي یعنی له 2015 کال نه تر 2040 کال پورې افغانستان غواړي چې 1400 کیلومتر سړک جوړ کړي 800 کیلومتر په اوږدوالي غواړي د ریل پټلۍ جوړ کړي همدارنګه غواړي چې 15 هوایی ډګرونه جوړ کړي دغه هغه مهم پروژو دغه د توکیو د کانفرنس ته چې افغانستان حکومت ځي دغه هغه مهم پروژو څخه دي چې یعنی په کانی زیرمو اوبو زراعت او صنعت سوداګرۍ برخو کې د افغانستان بنسټونه باید قوي سي پیاوړي سي او خودکفا شي یعنی دغه مرستې چې د توکیو په کانفرنس کې غوښتل کېږي 15 میلیارد امریکایي ډالر دا به کال په کال باندې کمیږي په دې خاطر چې د افغانستان عایداتي سرچینې به قوي کیږي او د دوی مرستې به کمیږي او زه فکر کوم نړیوالې ټولنې تم دغه کانفرنس ډیر زیات مهم دی ځکه چې د افغانستان حکومت دا اراده لري او چې مسؤلیت نورو مني سره دی چې په امنیتي برخه کې له پخوانه دا مسؤلیت منلې دی انتقال پروسه تقریبا دویم پړاو هم خلاص شوی دی نو زه فکر کوم دا د نړیوالو لپاره د افغانستان لپاره ډیر یو مهم کانفرنس دی او د افغانستان حکومت تمه هم دا ده چې څه غواړي او څه طرحې لري په کومو برخو کې لري نړیواله ټولنه ورسره دا ومني
خب توحیدی صاحب شما چقدر مطمئن هستین که جامعه جهانی با شما هم نظر باشه در ارتباط به طرحهایی که شما دارین. پیش از این بارها گفته شده که مقامات حکومت افغانستان به کنفرانس هایی که میرن، کنفرانس های عمده بین المللی و یایی که در افغانستان برگزار میشه، باز کنفرانس ها آمادگی کامل نمیداشته باشن و نمیتونن که از این کنفرانس ها به نفع افغانستان استفاده کنن.
البته طبعا ما نشست های متعددی با نماینده های جامعه جهانی صورت گرفته که خواست های متقابل مطرح شده. البته طبعا در مقابل خواست هایی که 22 برنامه اولویت ملی یا ایده سند که به سوی خودکفایی افغانستان دیزاین شده، طبعا نو خواست هایی دارن که خواست بسیار جدیشان در بخش از بین بردن فساد اداری است که دوم البته دمی 22 برنامه یک بخش از به نام حکومتداری الکترونیکی و برنامه شفافیت ملی که در اوجه امو حل مشکلات در اوجه نوشته شده و در اوجه سند جاگزین شده. همچنان در این بخش یک تعهد بسیار قوی حکومت افغانستان باید داشته باشه که و اراکین دولتی داشته باشن تا باشه که افغانستان که فکر کنم که آخرین بار شاید احتمال میره که کمک جامعه جهانی باشه، دیگه حتما شاید نام خسته باشن که به سوی خودکفایی افغانستان قدم بزرگتری مانده باشن. در بخاطر قوت بخشیدن سند وزارت مالیه با همکاری وزارتخانه های محترم با نشست های بیشتر داشتن، البته با جوانان، با جوانان و محصلین پوهنتون ها از پوهنتون کابل و پوهنتون هرات و ننگرهار و دیگه، همراه جامعه مدنی، همراه کارشناسان بخش اقتصاد، همچنان همراه وکیل صاحبای پارلمان در بخش اقتصادی، همراه سکتورهای خصوصی نشست های خاص داشتیم. البته گذشته که شاید شما راپور داشته باشین که ما بتانیم خواستای هر بخش در این سند بگنجانیم تا باشه که یک سند قوی و همه جانبه باشه، نه با فکر یک شخص. و همچنان شما از سکتور خصوصی هم چند لحظه پیش هم رای جناب غازی خیل سپی صحبت کردنی است که حکومت افغانستان بعد 2014 فوکس بیشترش به بالای سکتور خصوصی هم است که اویی که زمینه سازی بهتر را از هر لحاظ، چه لحاظ بخشای وزارت مالیه باشه که بخشای مالیاتی و تعرفه ها و دیگه و دیگه است، از لحاظ از طرف جناب وزارت محترم تجارت باشه، همچنان جناب وزارت محترم امنیت و ارگانه امنیتی و وزارت داخله و دفاع باشه که اینا زمینه های فعالیت بهتر و بیشتر سکتور خصوصی را میگذاره تا باشه که شانه بزرگ را در دوران تحول با حکومت افغانستان بته تا از بعضی بحرانایی که شاید چی شود تصور شود جلوگیری شود و یعنی یک خلای مسائل اقتصادی در افغانستان و در منطقه ایجاد میشه.
زموش آوریدون که کنفرانسونو دیر هیله نلری و ایچ کنفرانسونو دیر جوریشی خو دوی پا ملموس نتیجه نپویشی، در باید چوشی چی در خلق دی کنفرانسونو پا نتیجه پویشی؟ آیا کنفرانسونو زله جوړیدو سره سم د سی نتیجې معلومی شي د سی بنی کثرنګ توحیدی صاحب یا غازی خیل صاحب؟
کانفرنسونه یعنی دوګوري کابل د دویم ځل دی چې دغه سی دیو نړیوال کانفرنس پکې جوړیږي. دا ملک دومره عزت او دومره حیثیت اوس لري چې د نړۍ پر مختللي هیوادونو استاذی راځي په افغانستان کې لا افغانانو سره خپل مرستي او اعلانوي خپل ستونزې بیانوي. فرضاً روسیې د چین ستونزې لرلې، چین څه هیله لرله، هندوستان څه غوښتنې لرلې، استرالیا، جرمني، کاناډا، دا ټول هغه څه وو چې یعنی افغانستان پخوا په دغه سی یو حیثیت کې نو. ولې دغه سی کانفرنسونه چې جوړیږي دا د افغانستان لپاره ډیر حیاتی ارزښت لري، مرستې ورسره لنګي، ولی وخت نیسی د سینې کې چې چکورته ورکی. متاسفانه زمون خلک تمه لري چې زر باید درڅ وشي، مګر زر دغه سی کانفرنسونو دغه ژمنی په عمومیاتو کې کیږي، بیا جزئیات د افغانستان ځینی وزارتونو پورې چې اړه لري هغه یې تعقیبوي او ډیرو نتیجه هم ورکړي ده. بل خبره چې یو بل اوریدونکو وکړه لاغه نه پیګم د خود کفایي و. په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې هغه د خود کفا اوسیږي، تجارت به وي، صنعت به وي او ټول هیوادونه به راکړه ورکړه سره کوي. بله خبره خو زه فکر کوم دغه د مالیاتو په اړه سره دی چې دومره ما پورې مربوطه نه ده. ولې څه چې مالیات دي پاکستانیان نازي افغانستان ته کار کوي، هر هغه څوک چې له سلو امریکایي ډالرو څخه زیات عاید ولري په هغه باندې مالیه راځي. ولې یو هغه خلک دي چې مزدوران دي کار کوي چې هغه راجستر شوي نه دي، یا ټین نمبر ورته وایي، نمبر یې تشخیصي ورته وایي، چاغم نلری کمپنیو کی یا موساتو کی چې څوک کار کوي هغه حتما مالیه ور کوي. لمالی نتیجه کې
شما به سب تر راجستر نه ستنه مې کار میکنن چی فکر میکنین چرا برای جلوی اینا گرفته نمیشه؟ بالاخره اگه وقتی که یک کس داخل افغانستان میشه یا داخل هر کشوری دیگر شوه، حتما به شکل از اشکال ثبت و رجستر میشه. تو خب حداقل اگر بله اجازه کار داشته باشه، یکی اگر مشکل امنیتی و پیش نبیه احتمالاً یک جرم جنایی از یادم سر بزنه، احتمال داره که باز با احتمال قوی که مورد پایگرد قانونی قرار میگیره. در اون صورت با این شخص چگونه برخورد خواهد شد؟
و خارجی هستن که به افغانستان میه، یک نو خارجی هستن که با کار میه، یک کار در یک کمپانی میکنه، یک در کار در یک موسسات میکنن که عبارت از هندوستان و فیلیپین و از دیگه کشور هستن که از راه میدان هوایی میه و حتما کار جواز میگیرن و ثبت میشه، از اون مالیه گرفته میشه. و یک کسایی هستن که از پشاور میه، او ویزا میگیره، با ویزا به افغانستان میه، بدون ویزا میه، یا کارت قبایل می داشته باشن، او باز مزدوری میکنه.
نه دوشی دی هلمند اشاره وکړه، دی هلمند لوبایل رازی، حتما اغوی به ویزی و به پاسپورت رازی. په افغانستان کې په خپل خلک ډیر زیات بیکار دي، کار نه لري، فکر نه کوي چې په کار دي یو مخه ونیول شي. د دوی وطن نسبت افغانستان ته آباد دی.
څاروان سبیاو شه د خانچز منګه د اقتصادي سیستم چې د بازار اقتصاد دی، او د بازار اقتصاد ډیر د مستهلک په ګټه باندې زکوي چې په یو ځای کې به یو شی په 100 افغانۍ، په بل ځای کې به په 100 افغانۍ. دا وستا پورې مربوطه چې کم ځای نه اخلي. اوس له پیښوره چې کم ګلکار کم مزدور راځي، هغه نسبتا دغه خلکو ته لږې پیسې اخلي، وغه به فکر د خلک به فکر کوي چې دا ماهر دی یا ډیر کار ورته کوي. دا اوس د دوی پورې لري، یعنی دواړه خلک شته دي، هم افغانان شته دي هم د پیښور خلک شته دي، چې څوک په چا باندې کار کوي دا د دوی پورې مربوطه ده.
اما به هر صورت شمی کارگرایی که از خارج از افغانستان میان، از اون طرف سرحد افغانستان میان، خصوصا از پاکستان که شما تذکر دادین، به هر صورت فکر نمیکنین که به شکل از اشکال نیاز است که بالاخره اینا حداقل در یک ورق ثبت باشه نامشان که کی به افغانستان آمد کی رفت؟ خب این مثل یک کشور است به دروازه واره میمانه بیشتر. خب شما از فعالیت واقعی از اومیشه که در عقب پرده فعالیت های دیگری داشته باشن.
خو افغانستان امرای پاکستان 2400 کیلومتر سرحد داره، امرای ایران از 900 کیلومتر زیاد سرحد دارن، و حکومت افغانستان بالخصوص وزارت محترم داخله امنیتی ملی زیاد سعی کوشش میکنن که رای جلوگیری را بگیرن. و کسی که میاین به افغانستان، ما پیشترم گفتیم مزدورکارایی که میاین به ویزا میاین به افغانستان.
خب یک سوال دیگه، می سوال شنونده ما که قبلا مطرح کردن در مورد پروژه زیربنایی، و شما هم گفتین میمانای گرامی که خب پیش از این 20% کمک ها از طریق حکومت افغانستان صورت می گرفت، پس چرا خود همین کشورهای خارجی کمک های را که انجام می دادن چرا در پروژه زیربنایی کار نکردن؟ خب البته با استثنای سرک ها ما تو کدام پروژه زیربنایی دیگر را
نکه بندو نبود.
بله، به طور مثال بندهای برق نمی بینیم که تای سالهای آینده یا دههای آینده مردم افغانستان خود این کشور از اون مستفید شوه. علت چه شما در چی میبینید؟
خب ببینین، سر یک آب بند برق که جور میشن از 2 میلیارد تا 5 میلیارد دلار آمریکایی مصرف دارن و دونرا به این حاضر نبودن. در کنفرانس کابلم که در کابل دایر شده بودن، حکومت افغانستان وزارتخانه را به 4 حصه تقسیم کرده بودن، وزارت های سکتوری، وزارت های امنیتی، وزارت های عدلی و قضایی. یا نه پروپوزلای خود پیش کردن به جامعه جهانی و خواستاری از این شدن که بعد از اینکه امرای افغانستان کمک میشه، 50% باید از طرف حکومت افغانستان مصارف شوند در افغانستان، ولی متاسفانه بسیاریشان عملی نشدند. و توقع ما از کنفرانس توکیو این است که
همین دلیل عمده و اساسی همین گپ اساسی همیست که در گذشته عملی نشد. شما چرا امیدوار هستین که در آینده عملی شود؟ خب یک دلیل عمده شام این بوده که ظرفیت وجود نداره و فساد اداری.
بله.
حال چطور شد ظرفیت تا یک سال یا دو سال دفعتن بلند رفت، فساد اداری هم از بین رفت؟
خب فساد اداری خو از بین نرفته، گرافشان کم شده، ولی از بین نرفته. فساد خود در همه کشورها هستن، خو گرافشان فرق میکنن. و بعد از 2014 اساکیر خارجی از افغانستان میبره، بعضی کشورهای هستن که اساکیرشان میبرن و کمک های اقتصادیشان دو برابر به افغانستان میشن. و توقع ما هم از کنفرانس توکیو این است، نیازمندی هایی را که ما شناسایی میکنیم، کمک هایی را که ما در عرصه خدمات ضروری مانند صحت، زراعت، معرف و انکشاف دهات، و هم در زیربینایی ها مانند سکتور ترانسپورت، معدن، تجارت و سرمایه گذاری انرژی داریم، جامعه بین المللی ما را در این بخش ها کمک نماید. و نمیشه که تا 2024 تا کل عمر جامعه جهانی امرای ما باشند و علی حکومت افغانستان ظرفیت دارن که شناسایی کنن که در کدام پروژه چقدر پول ما ضرورت داریم و در چه وقتی را مصرف میکنیم.
در افغانستان افغانستان حکومت به انکشافی بودیجه اکثر وزارتونه نشی مصرفه، ولی چه فکر کوی چې توحیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان که اوس د لا زیاتې پیسې ور وسپارل شي حکومت ته، حکومت به وکړی شي چې دا سمې مصرف کړی شي په پروژو باندې؟
د زیربنایي برخو په بړه کې په برخه کې ویلی نفیس ته باید زه ووایم چې موږ دغه تیرو دوو کلونو کې تقریبا 4,900,000,000 افغانۍ یوازې د مدنیاتو نه چې د حاجیګکو طلاو د نفتو د زغال او همدارنګه د مس عینک نه موږ یو څه چی شی درلودل. البته ډېر ابتدایي کار پیش شروع شوی دی، موږ ترېنه عواید درلودل او دا د افغانستان په ملي بودیجه کې البته راغلي چې د نیکه مرغه نن افغانستان د 100,000,000,000 افغانۍ یا د 2,000,000,000 ډالرو عواید کړی کې چې په دې برخه کې د ټول وزارتونو او د حکومت ټول برخه په دې کې چی شی دی. یعنې دا خپله زموږ لاسته راوړنه ده او همدارنګه موږ په دې هوډیو چې انشاءالله به تر 2020 پورې د دغه زموږ د 4,900,000,000 افغانۍ تر 4,000,000,000 ډالرو پورې تر 2020 پورې دا موږ ته ورسیږي او د دې نه موږ چی شی وکړو عواید وکړو. همدارنګه د وی چې هیڅ توپیر د چا په ژوند کې نه راغلی دا خبره زه نسبتا نه تاییدوم. په دې چې موږ د په 1,100,000 یا 2,000,000 کې د سړی په سر 150 یا 150 حدودو کې ډالر د سړی سره عواید درلودل، خو نن د سړی سره عواید زموږ د 650 لا 720 پورې جګر شوی دی. دا خپل د دې ښکارندوی دی چې د افغانانو د ژوند سطح لوړه شوې ده. پات شو د مصرف د بودیجې موضوع چې جناب سرمصرف تاسو پښتنه وکړه هغه دا چې که تاسو پام وي هر کله ځینې تخنیکي ستونزې هم د بودیجې په مصرفو باندې راتلل، ځینې اقلیمي ستونزې هم وي. همدغه لپاره سکل دغه کال مالی کال نه میاشت شو چې موږ وکولو شو په راتلونکي دغه درې میاشتو کې چې د ژمي موسم وي دغه اداري کارونه حکومت د افغانستان د سرته ورسوي، خپل وزارتونه خپل بودیجه ډیزاین کړي او مالی وزارت ته ولګي او دغه کټي مراحل چې د شورای وزیرانو شورای بلی وو همدارنګ د پارلمان نه خلاصيږي دغه د درې میاشتو په ژمي کې داخله شي تر څو وکولو شو د انکشافي پروژو تطبیق د حمل د میاشتو د سرنه صحیح شروع شي تر څو چې هغه ځینې چې اقلیمي ستونزې لري یعنی یخو ګرم هوا لري په هغه کې هغه پروژې په مناسب وخت کې تطبیق کړئ شي. نو هغه چې کوم وزارت څومره مصرف کړي او څومره کم مصرف کړي نو کېدای شي چې بیا تاسو هغه وزارت ټارګټ کړئ او هغه
تشکر بشار جا تاسو ما آقای توحیدی وحید توحیدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان و وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت افغانستان تمام شنوندای عزیز رادیو آزادی و همچنان میخوایم به شنوندای ما یادآور شوم مگر به اینترنت دسترسی دارین سر بزنین به صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت در اوج برنامه های گذشته را به طور فشرده شنیده میتونین و میتونین که نظراتتون را با ما درباره برنامه های آینده شریک بسازین.